شده او کورنی حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خځې او کورنی حقوق پروگرام ته خرغلاس. زه یوسف خان زدران د دې پروگرام کوربایم. دا پروگرام د ګلوبل رائټس سازمان په همکارۍ وړاندې کیږي. په دې پروگرام کې په کورنۍ کې د ښځو حقوق څېړل کیږي. موږ به ستاسو پیغامونه او پوښتنې ترلاسه کوو او بیا به د حقوقي چارو یو کارپو تاسو ته ستاسو د پوښتنو په اړه ځوابونه وایي. زموږ د نننی پروگرام موضوع رویباری او پنوم کیدل دي، او د افغانستان د قوانینو او شریعت له پلوه رویباری او پنوم کیدل ته څه شرایط وضع شوي، او په افغانستان کې په دې برخه کې د ښځو ستونزې څه دي. زمونږ په دې موضوع د خبرو لپاره د عدالت د ټولو لپاره د دفتر حقوقي مشاور او مدافع وکیل روح الله حبیب خپل استودیو ته راغوښتی. ښاغلی حبیب صاحب، استودیو ته خرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، په اول قدم کې غواړم چې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ټولو اورېدونکو ته. تاسو نه مننه چې نن راته دعوت راکړې.
قاضي صاحب روح الله، کلمړی د رویباری په اړه خبرې وکړو، او د افغانستان د قوانینو له مخې رویباری څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه چې په رویباری باندې وغږېږم، زه اول غواړم چې په شکل د عمومیت غونې د خواستګاري په بخش کې تاسو ته خبرې وکړم، یا یو پیژندنه د خواستګاري نه تاسو ته وکړم. په دویم ځل کې به د رسم رواج له مخې چې په رویباری په څه شکل موږ تاسو په رواجونو کې سره مرواج دي، بل غنې د شرع له نگاهه به زه تاسو ته دا تعریف کړم، او بالاخره د کوم کسانو نه موږ کوی شو چې خواستګاری
وکړو. مهرباني قضیه،
خواستګاری یو مقدمه دی یا هم یو وسیله دی د چیش لپاره؟ د نامزدی یا د ازدواج لپاره یا د واده لپاره. او دا موضوع له ډیر پخوا وختونو څخه موږ او تاسو د افغانستان یا د تاک هیوادونو په عرف او رسم رواج کې دا مرواج دی. دا موضوع چې دائما د الک کورنۍ خواستګاری لپاره د جنۍ کورنۍ ته ورځي، او د هغې کورنۍ جنۍ ورنه ډیر په مؤدبانه شکل، ډیر په وزرانه شکل تینه غواړي. اکثرا که تاسو وګورئ څه د عرف له نگاهنه، څه د رسم رواج له نگاهنه، دائما نر د ښځې خواستګاري لپاره ځي، او تر هغه وخته پورې یعنی په یو بار نه څو ځله باندې دا لک د ښځې کورنۍ ته ورځي تر څو هغه تینه خواستګاري کړي او پاینده کې هغه سره واده یا نامزدی یا واده وکړي. او دا چې ولې نر د ښځې کورنۍ لپاره ځي، ګوري دا ډیر ښه د دې عامل یا دا د ښکارندوی دی چې د دغه موږ او تاسو په جامعه کې د ښځې لپاره یو حیثیت، احترام او وقار دی. یعنی موږ په حقیقت کې ښځې ته یو احترام قایل یو، یا ښځې ته یو حیثیت قایل یو.
تاسو اشاره وکړه چې د ښځو د عزت لپاره سړی د هغوی کور ته ځي. دا موضوع قانونی ده، حقوقی ده، که صرف د احترام په لحاظ او اسلام کې دا موضوع څنګه چلل شوی چې اتمن سړی باید د ښځې کور ته ورشي، کنه ښځه هم کولی شي چې د سړی نه جرګه وکړي او د خپل ځان لپاره د واده غوښتنه وکړي؟
ډېره مننه، ښه سوال مو کو. زه راځم دی تاسو سوال جواب ته هم زه راځم. بالی دینه چې مول د خاص د خاصګاری په دې خاطر د خزي کورانه تجزیج دا یو نه حفظ د حیثیت او وقار او احترام خزي تقیل شوی دی. او دغه موضوع چې خاصګاری مونږ تاسو وایو په امنګ تاسو پور په افغاني عرف کې هم کله چې مونږ غواړو چې یو خزي سره یو جلی سره وادو کړو، یا د مونږ تاسو یو لکو غړي دی یو جلی سره وادو کې، نو د الک کورانه دی جلی کورانه تزي او د غل کورانه نه د جلی غوښتنه کوي. دا راز تاسو د سوال په ارتباط چې تاسو ویلی چې په شرع کې د خواستګاري په څه شکل دی. د شرع له نگاهه خواستګاري یا رایباري څه د جنۍ له خوا او څه که د هلک له خوا هیڅ مشکل نه لري. او هغه کسان چې خواستګاري د جنۍ له خوا د هلک خواستګاري کوي، او یعنی د جنۍ له خوا نه ځي د هلک کور ته، او دا آر ګڼي یا دا ننګ ګڼي او یا دا بده مني، دا ټول چې دي فقط یو بې ځایه خبرې دي، او په شریعت کې دا هیڅ ځای نه لري. ورته شریعت ته د خبرو ته ځای نه لري. موږ دته خو مثال لرو د سعد بن سهیل رضی الله تعالی عنه روایت دی چې یو ښځه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی او هغه ته وویل چې یا رسول الله، زه غواړم چې تا سره واده وکړم، یا ما قبول کړه د ښځې په صفت. نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې ښځې په جواب کې سکوت وکړ. کله چې د سکوت وکړ، بل صحابي جیک شو او پښتنه وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، یا رسول الله، کته نه غواړې له دې ښځې سره واده وکړې؟ نو زه حاضر یم چې له ده سره واده وکړم. یعنی دا په دې معنا شو چې دا ښځه راغله او د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په اول قدم چې وکړ، خواستګاري یا رایباري وکړ.
قاضي صاحب محترم، ډېره مننه، په موضوع مو ډېر ښه معلومات ورکړل. اوس بل سوال دا دی چې د افغانستان د قوانینو له مخې کله یو انجینۍ د چا په نوم کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړو چې اول قدم کې موږ تاسو مجبور چې خواستګاري یا رایباري وکړو، بل رایباری نه کله چې د رایباری مرحله ختمیږي، یعنی خزه د الک کورنۍ ته یا الک ته خپل رضایت خي، دغلته چې موږ د بل مرحله ته واریدیو یا بل مرحله ته داخليږو چې هغه د نامزادۍ مرحله ده. نامزادی د موږ او تاسو په قانون کې تعریف شوی دی، هغه ته موږ څه مشکل نه لرو چې وي نامزادی عبارت دی له وعدې نه دی. وعده چی شته؟ د ازدواج لپاره، یعنی هدف دا دی چې یو تعهد کوي، یو وعده کوي چې زه وعده کوم چې په آینده کې به تا سره وعده کوم. او هر که جلیو که ښځه کوی شي چې دغه وعدې نه خپل په دغه جریان د نامزادي کې که چیرې خپل منځ سره ناسازګار کیږي یا پښیمانه کیږي یا بنابر عواملو باندې چې کومه مثلا بعض مشکلات دی تر منځه پیدا کیږي، چون دا د یو شناخت دوره ده، کیدای شي له دې نه سره منصرف هم شي، یعنی تینه فسخ کیږي.
په همدې اړه قضیه چې تاسو اشاره وکړه، موږ د یوې ښځې سره مرکه اخیستې ده چې هغه د چا په نوم شوې ده، ولې مقابل جانب د هلک جانب نه حاضریږي چې ورسره واده وکړي. لومړی د دې ښځې خبرې اورو، وروسته بیا موضوع ته راځو.
زه پلار می چون چې خارج کې ورکړی وم، وته کله پلار کله کې نامزاداره پاتې وم، وته کله بعد زما پلار لارو جرګي قومي وکړو چې یا واده کایم د جنکیان سرنوشت معلوم کا، بیا غو فرعي نه راتلل نو خارج نه راتلل، نو بیا غو نس نه میږي دغه دولت موږ ته مراجعه وکړه چې زموږ کار مختوي سي دي طلاق در غیاب، نو اوس راغلی او دولت کړه یا غس نه میږي بعضی خلک وای چې بورو 3 سال د خونه بشي وای درې کله کور کې کینه چې موږ خپل در غیاب فیصله وکړو، بیا وای چې مېړ دی نه مو طلاق در کولای نشو، نو دا دولت تر هغه چې ودارګه موضوع مچ شي کیږي، نو خلکو نه مخایش چې خپل لور اس کله خارج ته ورنکی شي، دی خارج نه چې سره زرم تل شي ورته هیڅ خپل لور ورنکی چې تر اوسه الکه نګ دینه لیدلی نه وی چې ګډ نه وی شل نه وی سپینګیره نه وی چې الګو ګوري فاميلي وګوري کورنۍ وګوري بیا دغه نه خپل لور ورکی.
مخکې لدی نه امتا اکثرا ډیر زیات جرګی راتلې خپلار دی اولیت ولی ورکو چې تا خارج کوو دکی
زمارت دی ماماګانو سره چې ودارګه ماماګانو ډیر قسم قرآن خوړلو چې نخ خالکان دی خ فاميلي دی خ کورنۍ دا نو دغه په واره یې ورکو چې خارج دا سوده ملک د جنکیان می خوشاله آرام وینو په دغه پاغه یې ورکو، نو وسه غسنه می دا وته کله کیږي چې ناراضی نه پختنه مو کوي نو بیخي ورکتی.
مخکې لدی نه چې تنه نامزد کړي تنه پختنه شي و چې دې سړی سره د نامزد کوو کنه؟
نه هیڅ پختنه شوی نه و، سو وری خزګری را غوړل پلار ورکړم.
تنه پختنه به کېونه شو؟
نه زموږ پختنه حق نه لرو، وای جلی دا راغلی دی خلک دی قسم خوري قران خوري وریکو هیڅ مانه پختنه شوی نه و.
قاضی صاحب محترم، موږ د دې جنې غږ واورېدو، دا وایي د یو چا په نوم شوي وه چې په بهر کې دی، خو اته کاله کیږي چې هیڅ احوال یې نه اخلي او واده هم ورسره نه کوي، نو اوس یې محکمې ته مراجعه کړي. تاسو د دې پېښې په اړه څه وایي؟
د خور په جواب کې باید ووایم چې ده وویل چې تقریبا اته کاله کیږي چې دی بل چا سره په نوم شوی دی، او بیا ده وویل چې د محکمې نه دته محکمې ده ته ویلي دي چې دی باید غیابي طلاق واخلي. په اول قدم کې غواړم چې دوی ته روښانه کړم چې دوی د یو شي منځ کې توپیر دی باید قایل شي چې آیا دوی نامزد دی دغه الک سره چې په خارج کې دی او یا که دی ورسره نکاح کړی. که چیرې نامزد وي په نامزدي صورت کې دی حق لري چې محکمې ته عریضه ورکړي او خپل د انصراف ادا وکړي، او که چیرې د نکاح کړی بنا دا موضوع ارتباط نیسي موضوع د نکاح ته، او که چېرې دا سړی له رښتیا هم په اته کاله کې جغیب نو دا موږ خور کوی شي چې ته یو خپله یو عریضه تقدیم کړه حقوق ریاست ته، حقوق ریاست نه درته مثلا درې جلبه غیابي ورکول کیږي چې جوابونه باید راوړل شي، بلغه نه دی کوی چې خپل طلاق په اساس غیابت واخلي. البته بال د درې کالونه د حق د طلاق لري، او که چیرې نامزدي وي په نامزدي صورت کې مثلا دی هر وخت حق لري چې عریضه ورکړي او خپل د نامزدي نه انصراف وکړي.
نو ستا مطلب دا دی چې دا چې نامزد شوی ده باید کم سه کم تر دریو کالو پر انتظار وباسي؟
نه، یعنی د کچیر دی نامزد وي په نامزدي کې د همغه ابتداء نه حق درلوده چې د خپل د نامزدي نه انصراف وکړي، او کچیر دی نکاح شوی چې ما تاسو ویل چې په نکاح مجلس کې مثلا دی ته نکاح پلار ورته تعین شوی مثلا یا شاهدان په مجلس کې اوسېدلی وي، شهادت دا صحنه دی نکاح خپل په سترګو لیدلی وي، که چیرې دا شهادت نکاح منعقد شوی په دې جلسه کې نو دی بیا حق دی طلاق لري، حق دی او په طلاق کې دی نو مجبور دی چې درې کاله مطابق د موږ د قانون منتظر پاتې، کله چې درې کاله تکمیل شو دی حق دی طلاق لري. او اوس دا خوري چې ما اته کاله تیر کړي دي نو د سل په سلو کې دا حق لري چې محکمې ته عریضه وکړي خپل غیابي طلاق وکړي که چیرې نکاح وي، او که چیرې نامزدي وي صرف حق دی انصراف لري.
شاید د دې موضوع د روښانه کولو ته نور هم ضرورت پیښ شي. ستا مطلب دا دی چې کله چې دوه طرفین سره نامزد شي هر وخت کولی شي یو له بله انصراف وکړي، که څه هم د دوی نامزدي د دوی د والیانو د دوی د مور او پلار خوښۍ شوي وي، هغوی پکې حاضر وي، دوی بیا هم کولی شي هر وخت چې یو بل انصراف وکړي.
دقیقا، یعنی که چیرې نامزدي وي په نامزدي دوره کې هر وخت دوی حق د انصراف لري.
مخکې مو چې د کوم انجنیر غږ واورېدو، نوموړي دا هم وایي چې په محکمې کې ځینې کسان ورته وایي چې ته باید همداسې پاتې شې، ځکه چې نامزد یا مقابل لوری دې نشته. نو که داسې وي مقابل لوری خو یې ښایي بیخي را نه شي، نو قانون په دې برخه کې څه وایي؟
ما تاسو ته وویل چې مخکې که چیرې دوی نامزدی وي، په نامزدی کې خو دوی کوی شي چې فقط یو عریضه تقدیم کړي، خو ریاست حقوق ته او بالاخره راځي دوی موضوع راځي محکمې ته او محکمې دوی په انصراف باندې حکم کوي، دا موضوع حل دی. او که چیرې احیانا دوی نکاح کړی وي، په نکاح کې هم بال له دېنه چې درې کاله په دوی باندې تیر شوي دي او په درې کالو کې دوی میړه غایب وي، بیا هم دوی کولی شي چې یو عریضه ورکړي ریاست حقوق ته، بالاخره ترته دوسیه ترتیبیږي او موضوع راځي چیرې محکمې ته او محکمې په دې موضوع کې تصمیم نیسی. یعنی هیڅ کله د منګه تاسو شریعت او قوانین د موضوعګانو ته سکوت نه دی، واضح احکام لري، د حق لري چې خپل سرنوشت تعیین.
دا خو د غیابت موضوع وه. یوه بله موضوع داسې هم کیدای شي د هلک کورنۍ دروغ وایي. زموږ په ټولنه کې ډیر داسې کیږي چې یو کس یو چاته دروغ وایي چې زوی رک روغ دی، جنۍ هم نشي کولی چې د واکمنو دودونو له امله هلک وګوري، او بیا وروسته هلک نشئی وي، لیونی وي، عصبي ناروغي لري او یا بله کومه روغتیایي ستونزه لري. په دې صورت کې آیا دا نامزدي فسخه کیدای شي؟
ډېر ښه سوال تاسو کوم. نامزدي د شناخت مرحله ده، تر څو یو بل جلی او هلک یو بل سره وپیژني او یو بل سره اطمینان حاصل کړي چې موږ په آینده کې کوی شو د یو طولاني عمر لپاره ژوند وکړو، یا دوی خپل دا ژوند تر یو طولاني عمر پورې یا تر اخر د زندګۍ پورې د یو بل سره ژوند وکړي. هر کله چې په دغه جریان د شناخت کې یا په دغه دوره د نامزدي کې دې ترمنځ کوم مشکل ایجادیږي، یا مثلا واضح کیږي چې مثلا هلک څه دروغ ویلي دي، یا مثلا په کوم تکلیف باندې مصاب دی، یا برعکس د جلۍ له خوانه دا څه مشکلات وي، نو قانون دی موږ تاسو دا حق ورکړی هم جلۍ ته هم هلک ته چې دغه وعده چې دوی ورکړی چې موږ تاسو په آینده کې وعده کوو له دغه خپل وعدې نه دی دوی صرف نظر وکړي. او غواړم چې یو موضوع بل هم تاسو ته یادوري وکړم چې په نامزدي کې باید ډېر دقیق اوسي، هم هلک هم جلۍ ډېر دقیق اوسي. په دې معنی چې دوی حق نه لري چې په یوازې توګه یو بل ته سره یو بل سره کینی او خبرې وتړي وکړي، یا بیرون وځي چکر ته لاړ شي، یا مثلا دی په شکل د خلوت وکړي، یعنی یوازې پات شي. دی هر کله که یو بل سره ویني نو د دریم کس په موجودیت کې به د یو بل سره باید ملاقات وکړي. دا دوه دلیل لري. اول دلیل دا دی چې موږ تاسو شریعت دی ته اجازه نه ورکوي، په دې دلیل چې دی نکاح نه ده کړی، دی صرف یو وعده کړی دی واده لپاره، یا وعده کړی د ازدواج لپاره. دویمه موضوع ده که احیانا خدای نخواسته ادې ترمنځ باندې کم مشکل پیدا کیږي او دی انصراف کله موضوع نه که چیرې دی انصراف وکاو، نو آینده لپاره د جلی او د الک موقف ته به ضرر نه واردیږي. یعنی خلک به څه نه وایي چې مثلا دونه مده دی سره نامزادان او په دې مده دی سره فلانی جای ته تللی دي یوازې پاتې شي، د موضوعات به سره ادې موقف لپاره به ضرر وارد نه کی. او که چیرې دی نکاح کړی وي نو دی ناسته ولاړه کېناسته ټول سره هیڅ مشکل نه لري.
قیس صاحب مهرباني، په ورته وخت کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامزدۍ په شپه باندې یا د نامزدۍ په وخت کې نکاح هم واقع کیږي، نو د پلار په کور کې د نجنۍ شتون او بیا د هلک سره د نکاح واقع کیدل، دا موضوع کله روښانه کړي؟
دا ډېر ښه سوال مو کو. په افغانستان کې دا ډېر مرواج دی که چیرې د نامزدۍ په وخت کې د هلک او د جلۍ ترمنځ نکاح وشي، دا به ډېر ښه وي. چې خوشبختانه یا دسم دا ډېر ښه یو رسم دی چې موږ تاسو په افغانستان کې هم دا موضوع شته، اکثرا د نامزدۍ په وخت کې نکاح هم دی تړي. او که چیرې دا نکاح تړي دا ځانته ډېر مزایا لري، یا ډېر مثلا خوالی لري. چې د مثال په توګه غواړم ته دوه مثال تاسو ته زه واضح کړم. اول که چیرې دوی سره نکاح کوي نو دوی یو بل ته سره محرم کیږي، یعنی الک د فامیل ته سره محرم کیږي، که ښینه یي، که خواښ یي، که مثلا که نور فامیلي، دوی سره څه محرمیت پیدا کیږي. دویم موږ تاسو خوشبختانه داسې یو عرف او رسم رواج لرو چې انصراف ډیر کم واقع کیږي. اکثرا دا موضوع د نکاح د نامزدي بالاخره نکاح ته اوړي او بالاخره واده ته، یعنی کم وخت د انصراف سره کې بنا ښه دی که دوی سره نکاح وکړي، دا به ډیره ښه وي. په دې خاطر چې دغه شرعي موانع به له منځه لاړ شي، د همدې لپاره به دا ډیره ښه وي.
قیس محترم، که دې موضوع ته هم اشاره وکړي چې کوم کسان کولی شي د چا جرګه وکړي، ورته رویباري وکړي، او بالاخره کوم کسان سره نامزد واقع کیدای شي؟
مننه، ښه سوال دی. د سوال په جواب کې بویم چې خواستګاري خو موږ ټولو کسانو نه کوو، ولې په تېره څو مورد چې قید لري چې هغه کسانو نه موږ نه شو کوی خواستګاري وکړو. او زه غواړم چې همغه کسان تاسو ته یاد کړم چې د هغې نه خواستګاري نه کیږي. اول قدم کې موږ محارم یو، محارم نه هیڅ څوک حق نه لري چې هغې نه خاصګاري وکړي. په دې خاطر چې هغه شرعاً قانون هغې حرام دي. چې هغه په د مثال په توګه مثلا مور، خور، اما، خاله، دا هغه کسان دي چې دي حرام دي. دویم، هغه ښځې چې د بل چا د نکاح په قید کې وي، یعنی د بل چا ښځه وي، د هغه نه هم موږ نه شو کوی چې خاصګاري وکړو. دریم، هغه ښځې چې د بل شخص د طلاق په عدت کې وي، یعنی یو شخص خپل ښځې ته طلاق ورکوي او دا ښځه مجبور ده چې یو مدت دی چې درې میاشتې تقریبا دی باید یا درې توهره دی دغه مدت باید تیر کړي، یعنی منتظر اوسي چې د آیا چې دی اولاد لري له دغه خپل میړه نه او که نه. په دغه مدت کې چې دغه عدت دوره دا تیری، نو په دغه دوره کې هیڅوک حق نه لري چې له ده نه خاصګاري وکړي، ولو که دا په رجعي طلاق کې یو که بین صغرا کې یو که بین کبرا کې. څلورم، که ښځه د عدت وفات کی، یعنی د هغه میړه مړي، په دغه وخت کې باید دنه خاصګاري ونه شي. ولې کوی شي چې بعضې وخت په ډېر په شکل د کنایه غوندې خاصګاري کړي، ولې ښه دا دی چې خاصګاري ته نه ونه کړي. او اخري موضوع دا دی، خاصګاري موږ نه شو کولی چې د بل چا په خاصګاري باندې موږ خاصګاري وکړو. دا په دې معنی که چیرې یوه ښځې ته یو فامیل زی خاصګاري کوي د خپل د زوی لپاره، نو بل فامیل دا حق نه لري چې لاړ شي هغه خاصګاري وکړي. چې دا موضوع بعضې وخت موږ او تاسو په وطنو کې دا موضوع لږ مرواج هم دی، مثلا کله چې یو فامیل یو خاصګاري ته ځي، نو دا نور هم کوشش کوي چې هغه ښځې دا هم لاړ شي، ولې دا موضوع یې د خلاف د شریعت او خلاف د قانون دی.
وکیل صاحب ډېره مهرباني. په افغانستان کې دا رواج هم ورځ تر بلې ډېرېدونکی دی. کله چې دوه طرفین یو د بل په کوژده کې واقع شي، نامزد وي، یو بل ته تحفې ورکوي، که دا موضوع په حقوقي لحاظ لږ واضح کړئ.
ډېره مننه. دې موضوع کې موږ ښه واضح احکام لرو، هم د شرعي او هم د قانوني له لحاظه. که چیرې یو نامزد بل نامزد ته تحفه ورکړي، او چا چې دغه تحفه یا دغه هدیه ورکړی ده مثلا خپل جانب مقابل ته، در صورت چې کله چې تحفه ورکړه او جانب مقابل د نامزدی نه انصراف وکړو، په طور د مثال یو هلک ښځې ته خپل نامزد چې جلۍ دغه ته تحفې ورکړې، او جلۍ پر اخره کې له نامزدی نه منصرفه شوه، دغه وخت کې دغه هلک حق لري چې د خپل دغه د تحفې غوښتنه بیرته وکړي له دغه جلۍ نه. او که چیرې دغه هلک انصراف کوي له دغه نامزدی نه، نو دغه هلک هیڅ وخت حق نه لري چې له جلۍ نه کوم تحفې چې ورکړ شوي دي هغه ته نه بیرته راوغواړي. په دې خاطر چې انصراف له چا لخوا نه دی، تحفې چې ورکړي یا هدیه د هندې هدیه ورکوونکي لخوا نه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ښځې او کورنۍ حقوق دې خپرونې ته زموږ یو شمېر قدرمنو اوریدونکو هم پیغامونه پریښي. وکیل صاحب، ستاسو په اجازه د اوریدونکو پیغامونه اورو او ورته به ځواب ووایو انشاءالله.
السلام علیکم. علي محمد امزه هم د پکتیا ولایت د احمد اباب ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. دا پوښتنه ده د دسمال او د کوژدې په باره کې، داسې اوسې دیکړه شي او رواج ده کله چې څوک کوژده وکړي، نو اول ور چې دسمال ورکول شي، نو په نامه شي دا جلۍ د چا د هلک دپاره. نو که چېرې د هلک بیا چېرې یا مړ شي یا څه مشکل ورته پېښ شي که نه په آینده کې، نو دا جلۍ نه شي کولی چې بل چا سره کوزده وکړي په ازاده توګه. نو دا تسلیم بیا د دې هلک د پلار په لاس کې چې دا خپل بل زوی ته کوزده کوي یا خپل وراره دپاره کوزده کوي. نو یو ژوندی مثال داسې لرم چې موږ خپلوانو دوه بدل باندې کوزه سره وکړله، نو کله چې دا یو نفر نو انکار وکړي له واده کول دا جلۍ سره، نو په دې جریان کې دوی په منځ کې شخړه راغله. بیا دا دواړه کور کې زړې شولې، نو عمر یې په کور کې سرونه سپین کړل.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو مېلمه ته هم سلامونه وایم او مننه کوم چې نن هم ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده. نو زما دوه پوښتنې دي د مېلمانه. یوه پوښتنه مې دا ده چې د خویندې لوڼه یو د بل سره بدلوي، بدل کوي، یوه کوچنۍ وي بله لویه وي، په کوچنۍ پسې یو لاک دوه لکه روپۍ پیسې ورکوي، سار ورکوي، آیا دا د اسلام د نسکې نظره روا ده او که نه روا؟
تاسو ازادۍ سلام وایم. تاسو نه جدان خواهش کوو چې تاسو سټوډیو ته علامه راولئ او تاسو خپله د خلکو سره بیا علما له طرفه خلکو ته د اسلام د نګنه چې د اسلام کې سره کنه ولور دی خبر ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو څخه مې دا هیله ده، جاوید یم د عراق عراق څخه، چې یوه برنامه په دې باره کې د ښځو د موضوع په باره کې جوړه شي او د علماء او طالبانو نور خلکو څخه د مرایتي شریکه کار او د دې معلومات ورکړي د اسلام په نظر او علاوه حکومت طریقه دی.
وکیل صاحب روح الله حبیب زمونږ د اوریدونکو څو پیغامونه او کیمرابانی وکړي د دې پښتنو ته په پرلپسې ډول ځواب وایي.
د ولی محمد جان ور په جواب کې به ته وایم چې کله چې د سمال ورکړ شو اول باید دا توپیر وشي چې دی دا جلی د دغه الک سره نامزد شوی دی او که نکاح یې کړی. که چیرې نکاح یې کړی نو بال دنه چې شخص د میړه مړ کیږي د حق لري چې بال درې میاشتو یعنی بال عدت نه چې مونږ تاسو مخکې په دې باندې بحث وکړو چې بال تیرولو د عدت نه چې هغه تقریبا درې طهره دي چې درې پاکي ورته وي چې هغه د شرعي لحاظه دا تعین شوی ده. دا باید دغه درې طهره د جلی تیرې کړي بالغه نه چې تیر کړه او دا ثابته شوه چې دا جلی له خپل میړه نه چې مړ شوی دی اولاد نه لري نو دا بالغ حق لري چې د بل چا سره واده وکړي. او که چیرې دا نامزد وي د نامزد مړ کیږي په دې صورت کې هم د حق لري چې بدون د کوم مشکل نه چون دلته نامزدي د اصلا موضوع د نکاح مطرح نه ده د بدون د عدت نه هم دی کوی شي چې د بل چا سره واده وکړي او د حق دی چې بل چا سره نامزد شي یا واده وکړي. او دا یو ډیر بد دود چې موږ تاسو لرو په افغانستان کې چې خلک داسې فکر کوي که چیرې مثلا د جلی میړه مړ کیږي یا د جلی نامزد مړ کیږي موږ تاسو داسې یو بد دود دی چې وایي چې دا باید حتمی یا د ده ورور یا د خپلوانو سره باید واده وکړي. په دې مورد کې به وایم چې هم د شرعي له نگاهه او هم د قانوني له نگاهه که چیرې د ښځې میړه یعنی نکاح کړی مړ کیږي او دا کونډه کیږي هم دی خپله خود مختاره دی خپله حق لري قانوني او شرعي چې هر چا سره وختي د کوي چې ور سره واده وکړي او دا هیڅوک حق نه لري چې په زور باندې یا په جبر باندې یا په اکراه باندې بل چاته واده کړي. او که چیرې دی مثلا نامزد وي او په نامزدي کې مې د نامزد مړ کیږي بیا هم د حق لري هیڅوک حق نه لري په دې باندې چې په دې جلی باندې فشار راولي یا په دې جلی باندې په زور یې وقبلوي چې دی مجبور دی چې دغه خپل د نامزد خپلوانو سره یا ورور سره یا مثلا ترزوی سره یا د هغه ټول اقارب سره چې دی غواړي دی واده وکړي. نه دی فقط حق لري چې هر چا سره خوښي خپل په زړه باندې واده وکړي.
په افغانستان کې بل عموم چې دواړه طرفین سره نامزد کیږي کوژده کیږي په منځ کې ولور واقع کیږي او کله کله دا نامزدي د بدل په شکل واقع کیږي. زمونږ بل اوریدونکو همدې موضوع ته اشاره کړې وه. کچېرې دواړه طرفین لویان وي خو سر په سر سره بدلیږي، کچېرې یو طرف کوچنی وي بل طرف لوی وي دوی بدل کوي، د کوچنی طرف له خوا بیا پیسې ورکول کیږي. که دې موضوع ته هم اشاره وکړي.
د دویم ورور په ځواب کې چې تاسو هم دا موضوع یاده کړه د بدل په ارتباط باندې، د بدل په ارتباط به ووایم چې په اسلام کې موږ او تاسو بیخي د بدل په نوم چی نه لرو. په اسلام کې وایي چې لا شغاره فی الاسلام، بدل نشته په اسلام کې. ولی یو مورد شته، هغه مورد هم دا دی چې وایي که چیرې احیانا نو بدل کوي نو دا په دې بدل په دې معنا نه ده چې مثلا ښځه د ښځې بدل واقع شي، دا بیخي مطلقا حرام دی. یو لاره لري هغه هم دا دی که چیرې مثلا ښځه ورکول کیږي د جرم مقابله یا ښځه اخیستل کیږي نو دی باید دغه کومه ښځه چې ورکول کیږي هغه ته باید هم مستقلا مطابق د شریعت مطابق د قانون باید ورته مهر تعین شي، او کومه جلی چې دی ته نه اخلي هغه ته باید هم په شکل د مستقلا ورته مهر تعین شي او حق ورته حقوق ورته ورکړل شي. فقط دغه یو مورد کې موږ لاره لو غیر لغه نه دغه ښځه چې بدل د ښځه واقع کیږي دا اصلا نه په اسلام کې شته نه په شریعت کې شته نه په قانون کې شته.
او چې پیسې هم بیا پسې ورکول کیږي دا موضوع بیا څنګه؟
پیسې په څه شکل؟ یعنی په شکل دی ولور.
اوریدونکي داسې وویل چې کچېرې طرف کوچنی وي بل طرف ته ورپسې پیسې هم ورکول کیږي ځکه چې دا طرف مجبور دی چې انتظار وباسي.
ما تاسو ته وویل چې دغه موضوع چې مثلا یو فامیل غواړي چې د بل فامیل ته په دې خاطر چې د لور وړکۍ ده هغه ته پیسې ورکوي، یعنی ښځه هیڅ وخت بدل په مال او په دارایي او په پیسو باندې نه مقایسېږي. هغه یو انسان دی، هغه یو بشر دی، هغه ځان ته حقوق نه لري. بنان کله چې موږ تاسو ویلې فقط و فقط دغه یو مهر دی چې ښځې تینېږي هغه هم خاص دی، ښځې حق دی، هیڅوک نور حق نه لري چې مثلا د هغه په نوم باندې پیسې ورکړي یا د ښځه په نامه د ولور یا په نامه د یعنی دا په دې معنی کېږي چې کله پیسې ورکوي یعنی په شکل د خرڅلاو غوندې دا موضوع مطرح کیږي. نه، فقط کله چې ښځه ورکول کیږي هم باید هغه ته مهر حقوق ورته تعین شي د شریعت او قانون په مطابق، او که بیرته ښځه مخیستل کیږي د ته حق تعین شي. بنا نور هر نوع هر شکل باندې چې دوی غواړي یا پیسې ورکړي یا بدل کړي دا ټول د اسلام له نگاهه حرام دي. د دریم ورور په ځواب کې به ته مې چې ډېر ښه سوال هغه مطرح کړه، هغه وویل چې دغه ولور څنګه دی. موږ او تاسو په افغانستان کې ډېر او بد دود شته ده چې موږ څو نمونه لرو دې لپاره، څوک ورته ولور وایي، څوک ورته قلین وایي، څوک ورته شیربها وایي، څوک خپل د مور پلار خو چې ما په تر دې اندازې پورې د خپل لور لوی کړې د دې په نوم پیسې اخلي، دغه پیسې ټول حرام دي، حرام مطلق، هم د قانون له نگاهه هم د شریعت له نگاهه. مونږ فقط په شریعت کې او په قانون کې یو شی لرو چې هغه مهر دی، او مهر هم مطلق د چا حق دی؟ د ښځې حق دی. چې دا مهر کله چې نکاح منعقد کیږي، دا مهر حق د چا؟ مهر د ښځې ته تعینیږي، او دا حق خاص الخاص دی ښځې ده، او ښځه کوی شي چې خپل په دغه حق باندې یا خپل د حق مهر کې هر شکل باندې تصرف وکړي، یا هر شکل باندې هغه باندې د هغه نه استفاده وکړي. دا حق خاص دی ښځې دی، یعنی په نامه د ولورو قالینو شیرباو دا شان موږ اصلا په اسلام او شریعت کې نه لرو.
که دا موضوع هم واضح کړي چې په شرعي لحاظ څومره مهر ټاکل شوی دی؟
دا ښه سوال هم کو. د مهر کې په مهر موضوع کې به انشاءالله شاید موږ تاسو په نور برنامو کې دې باندې به مشخص بحث ولرو، ولې اوس تاسو ته لنډ په لنډ ډول باندې باید ووایم چې د مهر حد اکثر یا جیګ اندازه اس معلومه نه دی په شریعت کې. هر څونه چې حق لري دی تعینه ویشي.
خدا
دی ښځې حق دی، او د ټیټه حد فقط لس درهمه دی چې هغه، یعنی د لس درهمو نه باید د حق د مهر کم نه وي، او پورته تعینېدلی نو دا د ښځې د کورنۍ پورې لري چې څونه دا تعینه، او د خپله د ښځې حق قانوني حق دی چې څونه تعینه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دې اونۍ د خپرونې وخت او مطالب هم دومره وو. زمونږ د بلې اونۍ د پروګرام موضوع واده، د واده عمر او د دواړو خواوو د رضایت په اړه دی. درنو اوریدونکو، په دې اړه که تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه ولرئ، نو لطفا زمونږ پیغام ثبتونکي شمېرې ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. مونږ به د بلې اونۍ په پروګرام کې ستاسو پوښتنې ځواب کړو. زمونږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمېره ده 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0. یو ځلې بیا تکراروم، 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0. د ازادي راډیو نورې خپرونې دوام لري. په دې اونۍ کې اجازه راکړئ. په راتلونکې اونۍ کې به په واده، دواده عمر او دواړو خواوو رضایت په اړه خبرې کوو. د خدای پامان.